یو لکه او پنځه شپېته زره وو. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې هم د جولای پر شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د ناروغانو او د ایډز له وجې په مرګونو کې زیاتوالی راغلی. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاسي ژمنو، د قوانینو او پالیسیانو کمی او په ټولنه کې ایډز یوه بدنامي ګڼلو په خبره کې زیاتوالی هغه عاملونه دي چې له وجې دغه ناروغي ډېره شوې ده. خبرونه همدلته ختمیږي. کولی شئ د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په څپو کې خبرونه د داود جنبش په کوربتوب. مه هېروئ
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
السلام علیکم. ستړي مشه ګران اوریدونکو، نن د لومړي ځل لپاره د ازادي رادیو د دې خبرونې د کوربه په توګه زه داود جنبش له تاسو سره یم. د ازادي چپو کې د خبرونه به څه کم یو ساعت روانه وي په پښتو او وروسته به په دری ادامه وکړي، او هیله لرم چې زنګ راوهئ او ګډون راسره وکړئ. نن افغانستان کې د سولې لپاره په کورنیو او نړیوالو تودو شوو هڅو ته میګو. همدا اوس کابل د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربتوب ته ځان جوړ کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو او پخلاینې ته بیله ده. لږ تر لږه دوی دغه ډول غونډې په تیرو څو ورځو کې ترسره شوې چې ورسره په افغان سوله کې د پرمختګ هیلې هم زیاتې شوې دي. دغه غونډې د بهرنیو چارو وزارت را بللي چې نوی په سوله ییز بهیر کې د ګډون د پیاوړتیا څرک لګېدلی دی. پر همدغه مسله نورې دولتي ادارې هم بوختې دي چې تر ټولو مهمه یې د پخلاینې یا مصالحې نوې جوړه شوې شورا ده. د سولې وزارت هم په تیر یوه کال کې فعال شوی، خو د دې ډګر تر ټولو سابقه لرونکې اداره د سولې عالی شورا ده. د ازادۍ چپو کې به له میلمنو واورو چې دا تودې شوې هڅې څومره مهمې دي او سولې ته د افغانستان په نږدې کولو کې ونډه څه ده. د ګډون لپاره مو دغه میلمانه رابللی دي. عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې عالی شورا غړی، یاسر احمد زی د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر، دغه راز د بهرنیو چارو د وزارت د فرهنګي اړیکو د ریاست مرستیال صفت ساپی صاحب هم رابلل شوی چې هیله کوم د خپرونې په اوږدو کې ومومو. دا دوه نور میلمانه راسره دي چې دوی ته هرکلی وایم. کور مودان اوریدونکي هم کولی شي وروسته راسره ګډون وکړي. زموږ د سټیډیو شمیرې په کابل کې 0 0 9 9 2 3 5 40 او یوه نړیواله شمیره هم شته چې کاوریدونکي له بهر نه ګډون کوي 0 0 2 40 0 2 1 4 5 1. سکایپ او د میسیجونو لپاره به وروسته معلومات درکم. ګرانو میلمنو، ستړي مشه مجاهد صاحب، لمړی که تاسو راته وایست چې دغه ډول تودې شوې هڅې تاسو ته د یو چا په توګه، دغسې یو چا په توګه چې د سولې برخه کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر کار کړی، څومره هیلې در اچوي، څومره فکر کوئ چې سولې ته به افغانستان نږدې کړي؟
جمعش محترم، اول ور تاسو ته د تاسو د رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. بیا د دې کانفرنس په ارتباط باندې چې د یو منطقوي اجماع او بین المللي اجماع په ارتباط باندې وو، د افغانستان وزارت خارجه خصوصا جناب اتمر صاحب ته تبریک وایم چې یو ښه ابتکار یې کړی و او د افغانستان د صلح په ارتباط باندې یو ښه ګام و چې دی اخیستلی وو او مباحث یې مور پکې کړي ولو. ولې د ما په عقیده باندې چې سړی یو بې طرفه قضاوت وکوي، په اسلام کې یا اسلامي نظام کې له ټولو نه مهم عنصر دا ده وایي اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. کله هم چې تاسو فیصلې کوئ هغه فیصلې باید په عدالت باندې مبتنی وي. په دې کانفرنس کې یو نقیصه دا وه چې د طالبانو نماینده په دې کې شامل نه وو. نن سبا خو دغه انټرنیټي روابط هم دومره وسیع شوي دي چې په یو ټلیفون باندې کولای سي چې د دوه سره خبر وکړي کاش کې هغوی پدې کې صحیح وای نو یو وی بخپل نقطه نظر ولای
وای فکر نکوي مجاهد صاحب چې لا به وختي د دې د پارز افغانستان د غوند ته نوم ورکړل چې د نړیوال اجماع پیاوړتیا یعنی لمړی باید د افغانستان د حکومت نړیوال ملګری سره نږدې شي نظر یو کې بیا یې طالبانو ته وړاندې کی
زه هم به خبر ترات نه بدم بس دا وایم دا څومره هیوادونه چې اکثر کومې شرکت کوي په انفرادي ډول باندې ټول طالبانو ته ورځي او لغو سره خبري اترې کوي غوې ته دعوت ورکوي خپل هیوادونو ته نو کچیر ته په کانفرنس کې شریک شي وای د دې نقطه نظر به موجود وي یو خبره دوهم خبره دا ده چې هر کانفرنس یا هر غونډه چې جوړیږي هغه باید د بین المللي قوانینو په چوکاټ کې دنيني جوړ شي په داسې حال کې چې منشور د ملل متحد اوله ماده دوه اغلری دوه منشور د ملل متحد دوه ماده لري اوله ماده کې مقاصد دي په دوهم ماده کې اصول دي په اوله ماده کې دا وایي چې هر فیصله بین المللي شخړه یا د غیر ورته مسائل باندې چې بحث کیږي هغه باید په عدالت او بین المللي قوانینو باندې مستند وي او دوهم باندې په اصول باندې بحث کوي د دوهم ماده هغه هم په صراحت باندې د حکم کوي
چې باید عدالت باندې چې رالاند کومه نه ده چې تاسو وي دلته یو څه عدالت نه ده مراد شه
نو باید په عدالت باندې شي نو د عدالت یو تقاضا ده ده چې کچیر ته هم دا غونډه فیصله شوی خو د غونډه کې د څه فیصله هم باید شوی وای چې یو هیئت متشکل سوال وای چې هغه قطر تطللای وای له طالبانو سره مسایل مطرح کړیو او بلته د افغانستان د حکومت سره هم مسایل مطرح کړیو او دواړه خوارې را نږدې کړې تر څو چې په افغانستان کې موږ یو د سي سولې ته را نږدې شو چې په نتیجه کې به انده کې بین الافغاني مذاکراتو کې پیغمبر باز کیږي او دا او د سي پلاوي تر اوسه پورې نه ده تکل
بله
د دې غونډې نه هیڅ سواله
راځي ورورو په پیغږی گو چې ستونزې چیرته وي خګنې څه وي او که بدګنې لري هغه څه وي لنی کمرغه صافی صاحب هم را سره ملګری شو ستړي مشي صافی صاحب په دې باندې غږی گو چې دغه څو غونډې چې ستاسې وزارت نوښ درلود او جوړې کړې په یوې ونه کې تقریبا نو دا به ساره یو ګامو د څل لپاره وي څومره د هیلې تودې کړې البته لپاره خو معلومه ده چې د سولې د ټینګښت لپاره وام څومره په دغه کار کې پر مخ لاړې و په دغه څو ساعتونو کې جوړیدونکې ده
سلامونه تاسو ته محترم ملمنو ته هم دا ډول د رادیو اوریدونکو ته ګورې افغانستان لا د پخوانه د سولې د بهیر د تقویت او په دغه برخه کې د سیمې د هیوادونو هم دا ډول د نړۍ او د هیوادونو او د متحدانو سره کار کوي او یو ډول د دېګاد افغانستان په دې برخه کې واضح ده هغه د چې ټولې سولې هڅې چې افغانستان کې د سولې او د ثبات تر وصلو په موخه تر سره کیږي پرته د دینه چې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو حمایت ونه لري او په عین وخت کې د افغانستان د مالکیت او د رهبریت موضوع د دغه پروسې نه مطرح ده او دغه په کې په نظر کې ونني ولسی بنا اندغه هڅې ناقصې وي ناقصې یعنی پر دې معنی چې نتیجې ته په هغه مطلوب شکل چې افغانان او د افغانستان دولت یې توقع لري ونه رسیږي بنا سوالونه و په دې باندې پویږو چې افغانستان په تیر دوه کلونو کې یو کال کې د همدا ډول سیاسي پروسې درلودلې په داخل کې د انتخاباتو مسایل و او همزمانه د سولې پروسه هم په مختلفه د امریکا او د طالبانو ترمنځ او موږ د دغه پروسې سره په طبي خبره ده چې د دېجدې نه پاتې او څارلم او په جریان کې د امریکا او د طالبانو د توافق نو وروسته مهمه مسله هغه افغاني بهیر د دې پروسې د چ باید پیل شي او د افغانستان د مدیریت او د رهبری او د سارن اعلان د باید دا تر سره شي
سپه سبب بخي دغه غونډه مخکیم شوی وي یعنی د اجماع د جوړولو لپاره فکر کوي په دغه پړاو کې اعلان کراته وایس ارتیاد سو او مجاهد سب وي خبر نه وای چی ځکه چې دا خو به دغه مجازي ډول باندې کېدلې چې د طالبانو کوم استاد هم ورسره په غونډه کې ورګټ شوی
ګوري د افغانستان موقف په دې برخه کې ډیر واضح دی. هغه دا چې موږ غواړو چې د سیمې د هیوادونو اجماع او حمایت د افغاني سولې په موخه ترلاسه کړو. همدا ډول د دغه هیوادونو د موقفونو په نظر کې نیولو سره او د نړۍ د لوی هیوادونو چې افغاني سوله کې ښکیل دي، موږ داسې یو دیدګار رامنځته کړو چې په نهایت کې افغانی سوله د اختلافونو نه لري وي د دغه هیوادونو ترمنځ او د یو اجماع او د توافق نظر هغه زمینه مساعده کو. زه فکر کوم افغانستان ټول هغه نوښتونه او اقدامات چې د سولې د پروسې سره په افغاني مالکیت باندې مرسته وکړي دغه سره زه فکر کوم موافق دی، مشکل نه لري. اما دا چې اوس موږ د طالبانو سره رسمي مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي، ښه خبره دا و چې طالبانو باید خپل شرایط شاته غورځولی وي او صادقانه ډول د سولې د پروسې سره د تعامل ظرفیت ځان ښودلی وي او د خشونت د کمیدو په برخه کې همدا ډول دغه شرایط او د اعتماد جوړونې اقدامات چې په طالبانو باندې هم پراته دي، د هغوی په وګو هم یو ډول مسؤلیتونه پراته دي، هغوی ترسره کړی وي او موږ هر چیزو تر افغاني مذاکراتو ته تللی یو.
په دې برخه کې پوښتنې ډېرې دي، زه به کوم اوریدونکي مې لګیا دي پیغامونه راستي او دوی به خپلې پوښتنې لري. لږ به وروسته درته راشم. احمدزی صاحب، تاسو دا غونډې څارلې دي دغه نن چې کیږي دا به هم وڅارئ. راته وایس نوې خبرې درلودې، ساپه صاحب وایي چې هدف دا و چې د خیل هیوادونه د سیمې او نړیوال مؤسسي او همدغه شخصیتونه سره نږدې کې نظرونه او د افغان سولې په باره کې لیو ګرد دریز نه وغږیږي. فکر کوي دغه لور ته یو ګام پورته شو؟
جناب جنبش صاحب سلامونه تاسو ته، خاغلی مجاهد صاحب ته هم درنګ تفی صاحب ته اوریدونکو سلامونه علیکم. یقینا دا یو ډیر خپل نه وخت وو او د دې ترڅنګ چې یو نه وخت وو دلته افغانانو په نحو خپل مالکیت وخوده چې څنګه د سولې موضوعات هغه اصلي موضوع د افغانستان سوله ده. د دې نه په خوا نور هیوادونه په نحو پکې داخل ول په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات. اما دې ځل کې زمونږ دغه بهرنۍ ډیپلوماسي داسې یو څه وکړه چې می خودله چې مونږ هم یو څه حواله سو او خپل کنټرول کې درلودلای سو. په مجموع کې دا درې غونډې چې روسي بینن تر سره شي، درې هغه خلاګانې په نحوې دا کې کړی چې په هغه وخت کې د سوري خبرې اترې چې د خاغلی خلیلزاد په مشرۍ تر سره شوې وي او درې عمده خلاګانې وي. زما په اند دغه درې خلاګانو ته یو نحوې د لارې حل او یا هم هغه تشه په نحوې دا کړه. یو دا چې په مجموع کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله اجماع وجود نه درلوده او نړیواله همغږي وجود نه درلوده. د بیلګې په توګه هر هیواد کوشش د دې کوي او په ظاهره کې دای ویل چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، اما متاسفانه دا غوی د اجنډا هغه امپلیمنټران نور هیوادونه او خصوصا زمونږ غوان هیوادونه چې هغه د دې پر ځای چې سولې ته نه خورځي خندونه جوړول چې د دغه هیوادونو شتون په دغه کې خصوصا هغه نیابتي جنگونه چې دلته په افغانستان کې وجود لري د دې هیوادونو شتون دلته دا ډیر یو مثبت ګام خصوصا د چین، هند او پاکستان. دویم غټه خلا دا و چې افغانستان حکومت په هغه زمان کې چې څو پړاو خبرې اترې وشوې ډیر ګوښه پاتې وو. دا یو مثلث متاسفانه دی، مثلث هغه اصلي زوله ډیره شاته پاتې وه او معلومات به یو دینګړي پر لاس د افغان حکومت راته ولسمشر سره شریکېدل چې اوس په نحو هغه خلا هم په نحو ډاکه شوه. دریمه اساسي موضوع چې په هغه وخت کې باید ټینګار کې سوی و هغه وخت ډیره اساسي نیول سوی و چې د اوربان موضوع د طالبان سره سمره چې د دغه توافق لاسلیک شو، اما اوس کې فشارونه د هر لوري خصوصا د افغان حکومت لوري او د نړیوال پارتنرانو لوري هم په دې باندې فشار دی چې باید اوربان تر سره شي، اما هغه وخت کې اوربان لپاره خاصه پاملرنه نه ورسوي. نو دا درې عمده مهم ټکي دي چې په دغه درې و ناسو کې په نحوه ورته فوکس شوی دی. او لبل پلاوه طبعا دا یو ډیپلوماټیکه مقابله ده چې اوس کې خپل افغان حکومت د بریا په لوري خي ځکه هغه څه چې په نحوي له لاسه ورکړي او اوس خپل کنټرول لاندې راوستي دي. او د سیمې ځینې هیوادونه چې خصوصا دو په ظاهره کې لاف او پتا کې د دې وهلې چې سولې ته کار کوي، متاسفانه دو هغه سپارکس اجنډاګانې خپلو هغه کسانو ته ورکول، خصوصا پاکستان چې ځینې هیوادونو هغه اجنډاوې درته تطبیقولې، هغه لپاره اوس ښه یو 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 داسې څه جوړېدلی شي چې دوی مجبوره کړندي چې یو واحد نظر ته له نړیوال سره ورسېږي.
ښه، ډېره مننه. لکه چې مې وویل پوښتنې ډېرې دي، ورورو به پې تمیږو. اوس په دې برخه وغږېدو چې څومره دغسې یو نوخ چې د بهرنیو چارو وزارت را پیل کړی، که څه هم نورې ادارې هم شته، تر اوسه ګټور پرېوتی دی. اوریدونکي مختلف نظرونه لري، زه وینم په سکرین باندې را تبریخي دې ته به لږ وروسته راشم. که اوریدونکي ځینې غواړي چې په سکایپ را سره وصل شي، ازادي راډیو ازادي ټکی راډیو زمونږ د سکایپ پته ده، او دغه راز په فیسبوک کې هم د ازادۍ راډیو پاڼه موندلی شي او لنډ پیغامونه راستولی شي. مجاهد صاحب، دغه ډول تجربه لومړی ځل لپاره وزه نه پیګم چې تاسو څومره تعقیب کړی ده دغه غونډه او دانن چې کیږي، یعنی څومره معلومات لري دنن نه مخامخ غونډه کې سترګې په سترګې شي سړی، او د ریزونه مخامخ څرګند شي، مخالفتونه کیږي هلته وړاندې شي، که موافقت کیږي مخامخ معلومیږي، دا څوک نه ویني خو خبرې اوریدل کیږي. فکر کوي څه ستونزه له تخنیکي پلوه وه، یعنی هغه کوم هدف چې د بهرنیو چارو وزارت ټاکلی و چې اجماع پیاوړي کړي د دغه هیوادونو، دغه هدف لور ته یو ګام واخیستل شو؟
جنبش متنل ابتدان هم خبر وکول چې دا کانفرنس قابل تقدیر دی، مسلمان پرایس باندې امر ته کیږي او شاوی فنشل امر ټول چارو کې باید مشورې تر سره کړي، هغه کې دی ملي سطح باندې وي، منطقوي سطح باندې وي، او بین المللي سطح باندې وي. په مشوره کې خیر ده، په اجماع کې خیر ده، د ټولو نظرونو را نږدې کېدل دا خیر ده، لیکن کاش کې دا خیر یو بشپړ پروګرام ته سوال وایي.
هغه خو تاسو ول د طالب هغه باندې وغږید،
هغه نه هغه په دې معنی باندې چې ګوري د اعلامیه باولو سره په اعلامیه کې ویل دي چې د ورکم دی وسی، یا د تشدد کم سي، او بل اخر بیا دی وربند تغسی. مونږ د مسلمانو د افغان په حیث باندې جنبش ته ابدي طرفدار وي چې یو انسان دې مړ نسي، یو ډز دې هم ونسي، ځکه قران کریم وایي چې څوک یو بیګنا انسان وزنه لکه ټول انسانان چې وزلی وي، او که چا یو انسان ته نجات ورکړو، نه حیات ورکړو لکه ټول انسانانو ته چې حیات ورکړي. دومره عظیمه فلسفه له موږ سره موجوده ده. وروسته له دې نه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په دې باندې توافق کو سوچ خارجي قوای به د افغانستان نه په 1300 کې وځي، هغه غټه غوښتنه د طالبانو په ځای سره دا چې مسله د قدرت راځي، د قدرت د اخیستلو لپاره ویني تویوال په هیڅ قیمت باندې جواز نه لري. کوم دا یو واضح خبره ده، موږ سره غټه فلسفه موجوده ده. د حرکت انقلاب اسلامي مشر مرحوم مولوی صاحب محمد نبی هغه وخت کې روسان ماته سول مجاهدین حکومت جوړ کو، دلته داخلي جګړې شروع شولې، نو ځینې قومندانانو زړه و چې په دې جګړو کې برخه واخلي. تاسو فیزي چې د مولوی صاحب جواب څو او ویل چې کچیر ته یو د افغان یا مسلمان وي چې په سرګو باندې لوند وي، په غوغو باندې کون وي، په لاسو په باندې شل وي، او راته وایي چې دغه ملک او قدرت به ترلاسه کوي خو ولای کې مړ.
نو خو مجاهد صاحب هم لیدل جهادي مشران او سره له دغه اسلامي لارښوونه او له دغه ساقیدو یو بل سره جګړه وکړي، کابل وران شو.
د لیدلو مسله جوړه ده، د فلسفي مسله. حرکت انقلاب اسلامي په یو وخت کې په داخلي جګړو کې قطعا
نه هغه خواته بنو زرازي زما پښتنه دا ده چې دغه غونډه څومره د اجماع په اوري
هدف د اجماع دغه فیصله چې ورکم دی وسی، موږ د اجماع نه یو خواته قدم اخلو، هیڅ فایر دی ونی سي پورن د افغاني مذاکرات شروع سي، بین الافغاني مذاکرات شروع سي. د دغه ټولنې یو لا اهداف نه داو چې اصلا د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې خندونه شي دي، د دې لپاره باید یو هیات دې ټاکلی وای. د افغانستان حکومت سره کې نیسه وسې ورور خنډ څه شی دی کنه؟ د طالبانو سره کې نیسه وسې ورور خنډ څه شی دی؟ ولې بین الافغاني مذاکرات نه شروع کیږي؟ دا خو یوازې په دې باندې مسؤلیت
څنګه نه رسیږي؟ اجازه یې ده بین الافغاني
ما خبره مکمل کړه په دې باندې پاتې نه رسیږي. سبقت یو تبلیغاتي مسله وکوي سي ور کم دی راشي ور بند دی راشي، په دې باندې خو نه کیږي، باید تفاهم دې ټولو خو ته منځ
راځي. لږ به آرام بحث وکړو چې اوریدون کې را سره تعقیب یې کړی شي. ساپه صاحب، ځینې مسلې چې ښاغلی مجاهد یاد کړي دې ته په پام سره فکر کوي چې څه کېدلای شوای چې هغه کسان چې فکر کوم د ساپه صاحب ټلیفون پرې شو، احمد صاحب تاسو راته لطفا ووایي څه کېدلای شوای چې د طالبانو نه د غوښتنو ترڅنګ چې مثلا جګړې بند کړي اور بند یا اور کم وکړي، د دې ترڅنګ دا غوي اعتماد هم پیاوړی شوی وي. ظاهرا دا سی بریخي چې طالبان لا اوس هم د حکومت لخوا دغه حادثو سره ملګری نه دي، یا لک تر لګه د شک په سترګه ورته ګوري.
رموفان او دا نړیوال تجربه هم خودلی ده. کله تاسو چې یو تصمیم په غیاب کې نیسئ دا یو رقم ته خپل تاثیرات لري، اما هغه تصمیم چې د شروع نه تر پایه خصوصا جانبین پکې په نحوي داخل وي هغه خپل تاثیر لري. د بیلګې په توګه کاربنګ د یو پروژې او یا هم د یو پروسې په شکل دغه موضوع ته وګورو، نو دوه مهم اړخونه افغان حکومت او طالب لوری دی، او دریم مبرخه تا به نړیواله ټولنه ده چې په ځانګړي توګه د امریکې متحده ایالات دي. زما په اند دا به ډېر ښه تاثیر کړی وی، او لا هم وختي ده چې هر هغه موضوع چې د دغه سولې په طرف مونږ بیایي او هغه واقعي سولې طرف ته مونږ بیایي، دا به ډېر ښه وي چې د دواړو خواوو په ابتدا کې توافق نظر په نحوې ترسره شي. که واړه خنډونه چېرته وجود ولري، هغه وخت کې مخکې له دې چې موضوعات په لوړه سطحه مطرح شي باید حل شي، او پس له هغې بیا چې کله په لوړه سطحه دا موضوعات مطرح کیږي هغه وخت کې تضمینونه باید واخیستل شي. یعنی نړیوال له تجربې داسې یو څه بیانوي مونږ ته، که چېرته دا موضوعات په سطحي شکل صرف سمونږ دي او سکای کال په شکل یا زوم کال په شکل واخلو او فقط به بیان کړو چې مونږ یو ناسته وکړه، زه فکر نه کوم دا موضوع به نور هم میاشتو نورو ته اوږده شي. اما که چېرته دلته تضمینونه موجود وي، توافق د نظر د دواړو خواوو، او ځکه همیشه چې مونږ کنفلیکټ ایجادېږي په یو موضوع باندې د هغه موضوع اصلي ریښې وڅېړل شي. اوس مثلا لکه مجاهد ته اشاره وکړه، اصلي ستونزه اوس چېرته ده چې لا هم مونږ شاته پاتې یو عملي اقدام نه ده شوی. هغه اصلي ریښو باندې کار وشي، که هغه داخلي دي که بهرنی لاس پکې دي، پس له دې مونږ کولای شو یو قدم وړاندې لاړ شو.
مننه احمد صاحب. ساپه صاحب، لنډ که تاثیرات وایي مخکې لیکه پرې شوه، پوښتنه دا وه چې ستاسو د وزارت دغه ټولې هڅې د دې لپاره وي چې یو اجماع پیاوړی شي نړیوال، له یوه دریځ نه د افغانستان د حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي. یوه دا ښه فکر کوم د صافي صاحب لیکه ډیره ستونزې لري تخنیکی، بیا به هڅه وکړو چې وصل کړو. زه یو دوه درې نظر د اوریدونکو وایم چې دوی څه وایي. مثلا امیر خان ایوبی د هلمند ولایت لشکرګانه لیکلي چې اول دی وربند وشي، چې البته مجاهد صاحب په دې اړه نظر درلود او وایي چې د اوربند یا اورکم لپاره څه کول ضروری دي. نور بل اوریدونکو، عنایت الله زابولی له هرات نه وایي چې طالبانو نه غواړو چې مخامخ خبرې پیل کړي. البته موږ په دې پوهیږو چې د مخامخ خبرو لپاره د طالبانو شرطونه کوم، په دې ملک ورسره غږیږو. عبدالعزیز غالب د مارجې نه وایي چې افغان دولت کچېره د طالبانو سره ژر سولې ته ورسیږي، باید مکمل طالب بندیان خوشی کی. دا د زینو اوریدونکو نظرونه او چې په دې تړاوی راستولې دي. زه بیا ځل شمیره تکرار کوم چې اوریدونکو ک ټلیفون کوي 0972215 او 0992935 شمیرو ته دی له افغانستان نه او کله بهر نه ګډون کوي 0022 0215 شمیرو ته دی زنګ راوهي. مجاهد صاحب، تر اوسه ساپه صاحب وسلیږي یا نور اوریدونکو راخلو او راځي نو صافي صاحب راغی دی لپاره چې لیکه پرینش صافي صاحب زنه پیغام سم تخنیکی مشکل ده د سپلن ډول راته وایس چې د اوربان په برخه کې یو غوښتنه د حکومت دا و چې یعنی طالبانو ته د توتريخوالي د کمولو یو دریز رامسته چې په دغه غونډو کې چې تاسو جوړوي یا جوړی کړیم دي او بل لیو دریز نه نړیوال وغږیږي څومره پرمختګ په دغه بهیر کې راغی مثلا طالب ته څو وړاندیز وشه یا څه ګډ دریز ورته جوړ شي چې هغه ته وړاندې شي چې راځي اور کم وکړي یا اوربان
یا ګوري د افغانستان ډیپلوماسي زه فکر کوم چې یو نوې مرحله ته داخليږي هغه پر دې معنی چې نور به موږ د عکس العملی ډیپلوماسي نه زو د ابتکار خستلو په موخه باندې پر دې معنی چې موږ به افغانستان یعنی د دې وروسته فعال ډیپلوماسي لري
فکر کوم صاحب صاحب یا لار کی روان ده یا ټلیفون موږ سره نه غواړي چې ملګری شپار صورت مجاهد صاحب بیرته تاسو ته راځم فکر کوم چې تاسو معلومات د داخل نه څه وو چې څومره نړیوال افغان حکومت سره په دغه برخه و خلش ول او دوه هم دا چې کیدیش طالبانو ته څه وړاندې کړی وي چې مثلا هغه راضی کی چې یا اوربند وکي یا اورکم
جنبش ته محترم په د کانفرنس په داخلي مسایلو کې زنوم چې په باندې بحث وای دا په څه شکل مو یوازې هغه شمانی خبره کوي چې دی په اعلامي کې ویل دي په اعلامي کې صراحت ویل دي چې ورکم دی راځي او تدریجن دی بیا د سیمه مرحله ته ورسي چې بیا د اوربند رامنځته شي دا د دوالو خبره موږ استقبال کوو خو راځي دا خبره په یو خشکل باندې عملي کوم راځي چې کوم بحث کوو جنبش سواغه باید د د د د قوانینو په چوکاټ کې دینی نه وکړو د منشور د ملل متحد د درې درسمه ماده په صراحت باندې وایي چې بین المللي شخړې یا دا رقم مشکلات دا باید درې څلور اته ترقی ورته خودلې دي اولینی مذاکرات خودلې دي بیا دی وایي ثالثي خودلې ده نو کدغه کانفرنس کې دغه مسله مطرح شوی وای کډ طالبانو نمائندګي په کانفرنس کې نوې سوي یو خپل نظر نوې ویلې کاش کې د خپل کاري تکمیل کړي وای یو هیئت یې ټاکلی وای د افغانستان د حکومت سره جدا خبرې کړي وای لدی سره جدا خبرې کړي دا به یو عظیم کار و هم د افغانستان د ملت لپاره او هم د بین المللي ټولنې لپاره زه دا وایم چې دا یو ښه کار و دا ښه کار ولې په صحیح صورت باندې تکمیل نسو او که د فعالې پالیسی هدف دا وي چې یوازې د خلق ټولنې راټولول د خپل ځان د موقف ته تقوی کولو لپاره تبلیغاتي بڼه جوړول په دې باندې خو د شل کال
دا تاسو خو ول مجاهد صاحب دا ځکه چې بیا تکرار راځي راځي کې اجازه یې نصرت الله زرین به د هرات نه وورو چې څه پوښتنه لري بیا به ادامه ورکوم مهرباني وکړئ زرین صاحب
پدرمنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه البته دغه ورستی اقدامات د افغان دولت لوري وسو دا ټولو ته هله بخون کړي ځکه دغه د سولې پروسه لکه څنګه چې وسی او قطبي فقط د امریکا له خوا په مخ باندې وړل کېدله دا که په مخ کې تللی وای هتا منجرده ته سوي وای چې ګویا یو توافق هتا د افغان دولت ترمنځ سوي بیا هم د امیدواري نه و چې دا د یو تلپات سولې وسی ځکه کوم کوم وسو ګورو په نړیواله کچه باندې د دولتونو اړیکه د کورونا او د کورونا د ناروغي د اقتصادي او نور سیاسي اغیز له برکات په خرابېدو روان دي موږ ګورو د روسیې او د امریکا اړیکه سره خراب پسوي د چین او د امریکا اړیکه سره خراب پسوي کچیرته د سولې وځ په قوت باندې روانه وي حتمان بدلته روسیې او دلته چین دا سایه کول چې د امریکا د لاس راوړنه برته په هم وي او دوی بیا دلته یو د یو سرخوګي افغان دولت او امریکا ته جوړ کی نو موږ په دې باندې امید لرو چې دا سه پروسی د نور امپراتورۍ کې ادامه
وکړي زه مشخصه پوښتنه وکم تاسو د غونډې واورې دی وای نن جوړیږي څومره هله من شوې چې دا به کېدی شي ګټوري وي او هله چې افغانان او تاسو لري هغه به ترسره شي
مګر په دې باندې په دې خاطر باندې هلمندي کومره چې په دې د منطقي هوادونو څومره په دې پروسه کې ډیره داخليږي او غمره د صوبات د سولې تلپاتې کېدو ته امیدواري ډیره ځکه د دې جګړې یو ستر اړخ همدغه منطقوي رقابتونه دي لکه د هندو د پاکستان لمغو د ایران همدغه رقم د آسیایي هوادونو چې دلته د رقابتونه پالل کېدل نو څومره چې د هوادو ته د اطمینان ورکړول کېږي چې یو سولې افغانستان یو پپکو باندې ولړ افغانستان د تاسې ترڅنګ د تاسې په ګټه د دلته به ان شاء الله بیا تر هغه ریت ته دلته بیا مثلا رادیکالیزم ته اجازه نه ورکول کیږي چې بل څه بلم غا تهدید سي. نو دا ډیر څومره چې دا هیوادونه ډیر په دې
پروژه کې یعنی تاسو خوشاله یا چې دغه سیګوندي ګټوري دي او کې دي شي چې افغانان خپل هیلو ته ورنږدې کې. مننه زرین صاحب له بعد امرغه اوریدون کې ډیر دي. نو که اجازه له تاسو سره مخه خو کو تو خی صاحب بل زابل نو ورو میره بنی وکي.
السلام علیکم څنګه ستاسو تر ټولو مخکې تاسو آزادی رادیو ته دراتګ مبارکي وایم. خوشاله چې زموږ آزادی رادیو په یوه داسې ښه سابقه دار نه تاسو په وی دی سی کې وو او هغه ته لا ښکلا او وبښل مبارکي درته وایم.
کورم ودان پښتنه دا چې فکر کوي دغه غونډې چې جوړیږي څومره ګټورې دي او افغانان به خپل هیلو ته ورسي چې هغه اوربند او سوله ده.
نو فکر خصوص کوم خو په دغه غونډو او په دې مشورو او په دغه د همسایګلوانو په کړو وو کې تقریبا زه فاده رفتم زره سم تقریبا. خو خبره دا د جنبش سره چې په دې کې صداقت په کار ده. ګوره یو خوله ده یو زړه ده. خوله خو هر څوک کار څه په ویلې سیار سره یې څه سره یې بل بدې دې پر حاکی. خو صداقت په کار ده. هغه کزمور افغانان یې هم صداقت باید وکړي که زموږ څنګلوري یا نړیوالي. نو دا هم باید صداقت رامنځته کړي. دا غونډې
دغه یو ډول هغه فلسفي اصطلاح باندې دا انتزاعي خبرې دي. صداقت اوس معیار نه لري. داسې راته ووایه چې دغه روسان امریکان ناتو پاکستان ګاونډیان د افغانستان دی که مخامخ نه د انټرنیټ له لارې یو بل سره خپل نظرونه شریکوي دا ګټور دي که نه؟
نه دا ګټه نه ورکوي. هر یو خپل تناره ته هغه ښه ډوډۍ وایي که د دې ګټې پکښې تعمین شي نو بیا دا جوړه کوي. په دې کښې صداقت نشته. دا ټول خپل ګټې پر مخ بیایي. او یوه پوښتنه لرم هغه مې له مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا ملګري ملتونه یا د امنیت شورا ولې دا د افغانستان په کیسه کښې دونه ځان اچولی ده او که خبرې کوي هم هغه د طالبانو پر ضد اکثریت چې موږ وینو دا د طالبانو مخالفت کوي د هغه پر ضد باندې خبرې کوي. نو ملل متحد باید راودانګي او په صداقت سره.
نو تاسو تفسیر مو کوئ پوښتنه مو دا شه چې ولې ملګري ملتونه او امنیت شورا د طالبانو مخالفت کوي. مننه مجاهد صاحب یا نور ملمانه به ځواب درکې. کور ودان تو خی صاحب له زابل نه غږېدې. لاند به محبت له هلمند نه واورو خو داغې نه وړاندې تازه خان سمسور چې زه یې نه وینم په میسج پیغام کې راته لیکلي چې د سولې غونډې ته خوشبین نه یو ځکه دی وایي مخکې هم دغه ډول غونډې ترسره شوي دي. عصمت الله افغانیار هم وایي خوشبین نه یم او خان محمد اسلامیار د هلمند نادلی نه وایي چې افغان حکومت او طالبان دې ژر د سولې خبرې پیل کړي. په دې به وغږېږو چې ولې دغه خبرې نه پیلېږي. محبت صاحب له هلمند نه لنډ تاسې راته ووایست. زه غواړم چې په بحث کې راټول پاتې شو. دغه ډول غونډې چې یوه یې نن ترسره کیږي دوی څو ورځې وړاندې ترسره شوې څومره تاسو ته هیله ده چې فکر کوئ هغه هدف چې تاسې او نور افغانان یې لري چې سوله ده هغې ته ورنږدې کوي تاسې که نه؟
سلامونه نیکې هیلې مې جمبه صاحب ته ومنه او مجاهد صاحب دې ومني. زما په نظر دا پالتو غونډې او دا پالتو کنفرانسونه هېڅ فایده نه لري. باید راسې موږ ته عملي کار وکړو. اشرف غني باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کړي. طالبان باید حکومتي بندیان خوشې کړي. خیر دی که دی وایي چې طالبان به بیا معنی خبر تک شي نه نه د طالبان نور بندیان هم د ده سره بندیان دي خو بیا به هغه په لاس کړي. بیا به دا ولس طالبان ته مخ ور واړوي چې هستۍ 15,000 بندیان یې در خوشې کړو نو تاسې ولې خبر ته نه کښېنئ؟
ډیره مننه محبت صاحب زما پوښتنې ته مخامخ ځواب رانه که. په هر صورت احمد زای صاحب اوس یوه بله موضوع البته که دغه اورېدونکو پوښتنو باندې کومه تبصره لري هغه هم ستاسې خپله خوښه لنډ لنډ راته ووایست. زما سوال دا دی چې لکه مقدمه کې چې مې وویل سریزه کې چې افغانستان څو بېلابېلې ادارې لري د سولې په برخه کې کار کوي. تر ټولو نوې د مصالحې عالي شورا ده چې نوې جوړه شوه د دولت وزارت و د سولې برخه کې چې تقریبا یو کال کېږي فعال دی او د سولې شورا خو دا نږدې یوه لسیزه یا لږو ډېر کېږي چې مجاهد صاحب یې غړی دی او دلته راسره مېلمه دی. فکر کوي چې په دې ترڅ کې بهرنیو چارو وزارت دغسې نوښت را پیلول څومره ګټور دي یا دغومره تشتت د مؤسسو څومره ستونزه جوړوي د سولې برخه کې؟
زبراشم یو وړه تبصره به د دوستانو په پښتنو چې واقعا خصوصا یو موضوع چې ډیره عمده موضوع ده او په دې باندې شنونکي ټول پوهیږي چې واقعا تکرار د دغه کې غونډو ډیر زیات شو هم په دې هېواد دننه هم په نړیواله کچه. اما یګانه علت چې دا ولې نتیجې ته ملموسې نتیجې ته مونږ نه رسوي هغه دا دی چې مونږ هر څه وایو لیکو یې اما څارنه او ارزونه ترېنه نه لرو. متاسفانه که تاسې اتاب د یو کور په سطحه یو موضوع غواړئ ترسره کړئ که هغه نه دوه درې ځله خبر وانخلئ چې څنګه شو شاید هغه نتیجه ورنه کړي. اما د افغانستان سولې موضوع چې اوس نړیواله باد لري که دا مونږ صرف په دغه وړو کانفرانسونو او یا په ځینو هېوادونو کې د څو تنو ترمنځ په کانفرانسونو باندې اکتفا کوو یقینا چې دا هېڅکله یې نتیجه نه ده ورکړې او نه به نتیجه ورکړي. که چېرته جدي څارنه او ارزونه د دې ونه شي چې ما څه ویلي وو نن آیا سبا هغه زه عملي کوم او که نه کوم تعقیب بشم او بیرته دی د مجازاتو مکافاتو موضوع په دې کې وي که افغان حکومت سرغړونه کوي هم باید فشار پور باندې راشي او که طالب لوری باید وویل شي ځکه چې څه مونږ وایو هغه باید ترسره کړو هغه وخت دا موضوع نتیجه ورکړي. راشو دې ته چې د سولې په برخه کې واقعا یادول وړ ده چې په یو ارګان کې زه او مجاهد صاحب همکاران هم پاتې شوي د سولې په شورا کې ورپسې بیا مثلا دغه نه وړاندې هغه یو بل پروسه د سولې شورا نه وړاندې چې مجددي صاحب مخکې بوله یا د سولې شورا سوه او بیا د سولې وزارت سوه اوس د مصالحې عالي شورا. متاسفانه یو غټ مشکل چې په دغه اداراتو کې تر ننه پورې موجود دی هغه دا دی چې یو یې هم مسلکي کسان یې متاسفانه نه درلوده. یو تعداد محدود مسلکي کسان یا مخاور کسان یې درلودل چې هغو متاسفانه په اقلیت کې وو. اکثر تصمیم گیری د دسې کسانو په لاس کې و چې هغو نه د سولې په برخه کې کوم اکسپرت ول نه کوم معلومات درلوده فقط پورکورانه.
نو فکر کوئ د ډګر ته د بهرنیو چارو وزارت را ګډېدل یعنی مشکل نور زیات کړه که د حل لارې را نږدې کړه؟
نه زما په اند ډېر ښه قدم دی ځکه په مجموع کې دا موضوع د افغانستان موضوع ده. د سولې موضوع داسې یو موضوع نه ده چې تنها ګټه به د سولې وزارت یا د سولې شورا ته ورسیږي. دا د ټول افغانستان د نفوسو که د طالب خواته دی او که د حکومت خواته دی دا د هر افغان حق دی چې سوله ولري او په سوله کې ژوند وکړي. نو په دې کې نه تنها وزارت د خارجي بلکې
یعنی عمومی یو نظر ده چې هر سړی دې هڅه وکړي. زما منظور دا و چې درې څلور ادارې شته اوس د بهرنیو چارو وزارت هم مشغول شوی په دې کې اړتیا یې څه وه؟
یو موضوع ته مو چې زه پام وکړم هغه دا دی چې غیر له دې چې دلته د سولې په اړه باندې هغه اصلي فوکس دې خبرو دلته د سولې په موضوعات دي اما د پردې تر شا یو ستر بل موضوع ده چې افغان حکومت په نحو یې هغه لپاره هم کار کوي او هغه کې یعنی ډېر مخالفتونه د ځینو هېوادونو لخوا ول چې اوس کوشش د دې کې افغان حکومت چې په دې نحوې فیصله هغه چیلنجونه او خنډونه له مخې لري کړي. هغه د موقت حکومت جوړېدلو موضوع وه او تر څنګ یې مثلا د دغه اوسني نظام په نحوې ړنګېدل او یا له منځه وړل. اوس افغان حکومت په نحوې د دې کوشش کوي تر افغانستان د خارجه وزارت له لوري چې د سیمې د هېوادونو نظر یو کې په یوه خوله یې کې چې نه په موقت حکومت کې زمونږ ګټه نشته بلکې بیا د یو بربادۍ لخوا ته ځکه دا موضوع مونږ یو ځل تجربه کړې ده.
نو دغه هدف یې ترلاسه که فکر کوئ دغه هدف
کتر لاسه کړی نه وي اده اکل د نورو هیوادونو اګه وکړی په نحوه واقعتا ځکه هغه تیبات هیوادونه چې غواړي چې موقت حکومت موضوع په اصلاح پور کې او لابیګری وکړي هغه اوس په لګاکیو کې پاتې کیږي. وخت چې په لګاکیو کې پاتې شو طبعا تصمیم د اکثریتو قبلیږي او طبعا توان او طاقت هم اکثریتو کې وي. اکثریت هیوادونه د بلګې په توګه اروپایي اتحادیه د موقت حکومت خلاف دی، ناتو خلاف ده، چین چې ډیر رول په دې موضوع کې لري د افغانستان په دغه کې یعنی د امریکا نه وروسته هغه یې په نحوې اوس خلاف ده. امریکا خو یې کله خلاف او کله موافق نظرونه لري چې اوس زه فکر کوم د پردې تر شا یو نوښت وکړه د کابل او واشنګټن ترمنځ هم په نحوې شوې ده چې دغه د موقت حکومت موضوع باندې د نور ټینګار نه کیږي.
مننه ساپه صاحب له نیکمرغه بیا را سره ملګری شوې ده. دعا به وکړو چې لیکه دازل پرینشی صاحب بس ستاسو په غیاب کې ادامه درلوده، خو زما پوښتنه دا ده چې د دغومره ډیرو ادارو تر څنګ څه اړتیا پیدا شوه چې د بهرنیو چارو وزارت هم د سولې په موضوع کې دخیل شي او دغه کنفرانسونه راو بولي؟ فکر نه کوئ چې کدا مثلا د سولې عالی شورا، د مصالحې عالی شورا رابللې وي، د سولې وزارت رابللې وي، ښه به وي نسبت دې ته چې بهرنیو چارو وزارت یوه نوې اداره شي چې د سولې ډګر کې کار کوي؟
زه فکر کوم کله چې ګوره موږ په کل کې د سولې د مالکیت خبره د افغانستان په مشرۍ کوو یا په رهبرۍ کوو، هغه پر دې معنا ده چې په سیمه او په نړۍ کې د نورو مثبت رول د نفي په معنا وي، بلکې افغانستان د هر هغه مثبت او ښه ابتکار نه همیش ښه راغلاس ورته وایي او هغه یې ویلکم کړی دی چې د سولې د هڅو سره مرسته وکړي. البته د افغاني کلاشونو ممیت وي. یو په داخل کې ګوري په دې کې شک نشته چې د سولې هڅې په خبرو متمرکز دي، په یو قوي ډیپلوماسۍ باندې متمرکز دي، او یو ډیر لوی برخې زموږ د سیمې هیوادونو سره کار دی او همدا ډول د بین المللي متحدینو سره کار دی. چې په هغه کې کافي ظرفیت د فکر کوم چې په وزارت خارجه کې موجود دی، او د بهرنیو چارو وزارت په اواخرو کې د وروستي تحول نه وروسته یو لوی اساسي موخه دا ده چې افغاني ډیپلوماسي باید نور په یو فعال ډیپلوماسي باندې بدل شي. پر دې معنی چې نه دا چې د نورو ابتکار حمایت موږ وکړو یا بحث ورسره وکړو همیش، بلکې نه، د نو وروسته به موږ ډیره هڅه داوي تلاش په مدا وی چې هغه افغاني دیدګاه چې د سولې په مورد باندې مطرح ده، واغه فکر کوم چې د سیمې او د نړۍ په ګټه ده په نهایت کې، او لکه څنګه چې جلاتما بولسمشر پرون ورته اشاره درلوده چې په یو برخه کې د منفي تهدیداتو بحث وو د جګړې په پډاګر کې، د بل اړخ نه د سعادت او د خوشبختۍ د مشارکت موضوع و د سیمې. زه فکر کوم په دغه برخه کې نو د وزارت خارجي رول دا دی چې څنګه موږ وکولې شو دغه دیدګاه په سیمه ایزو په نړیواله کچه تقویه کوو، د دې لپاره لازم حمایت تامین کوو. ګوري پرون او دغه د درې ورځو په جریان کې چې کومې غونډې په درې حلقو کې ترسره شوې، زه فکر کوم دا ډېری اساسي وي او په ډېری یو حساسه مرحله کې راځي. موږ افغانستان د سولې د احتمالي مذاکراتو نه فکر کوم چې شیبه په شیبه ورته نږدې کېږو، او په دغه یو حساسه مرحله کې زه فکر کوم د سیمې د اجماع راجلبول، د نړیوالو د نړیوالې ټولنې اجماع راجلبول، او د افغاني دتګه مطرح کول دوی سره د دوی نه حمایت لازم حمایت ترلاسه کول، زه فکر کوم چې د سولې د پروسې د موافقت لپاره ډیره مهمه ده. ګوري پنځه یا اووه نقاط ډیر مهم وو چې پرون په دې کې د درې ورځو غونډو موږ وکولای شو چې اتفاق نظر په واخلو. په نهایت کې هغه لومړی دا و چې ګوري ټول هیوادونو هغه هیوادونه چې موږ سره په دغه غونډو کې شرکت درلود، دوی په دې باندې اتفاق درلود چې په افغانستان کې د خپلې سیمې په تاوان ده او سوله په افغانستان کې د سیمې په ګټه ده. بنا ان کله چې دغه د اداره منطقي کې نه دا یو ډول تعهدات
نه، خو صاحب دغه نظر خو دغه نظر خو د حل لارې تفاوض درلود. مثلا هغه حل لارې چې روسیا وړاندې کوي یا چې واشنگتن وړاندې کوي فرق لري.
عمدي نقطه ترادم کله چې دغه جوازونه په نظر متفقېږي مشترک، بنا ان یو لړ تعهدات هم عملی اقدامات هم باید دغه اتفاق نظر سره مل وي، چې هغه جوازونه د سیمې دی او کنه نړۍ دی او افغانستان دی، باید په دې برخه کې هغه متبادل تعهدات باندې عمل ترسره شي. همدا ډول ګوري د افغاني لوري د موقف تقویه ډیره مهمه و، چې هغه د خشونت راکمېدل او انساني اوربان موضوع مطرح وو چې ټول هیوادونو په یو واز باندې فکر کوم غږ وکړ په طالبانو باندې چې یو خو د کووید 19 یا نونس ناروغي په موخه او د انساني تلاشونو په موخه باندې باید دوی خشونت راکم کړي او اوربان ته غاړه کړي. همدا ډول ګوري د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره دوی ټول د افغانستان د حکومت اقدامات چې هغه د بندرونو موضوع او هغه د اعتماد جوړونې په موخه باندې چې کوم اقدامات د افغانستان حکومت کړی او هغه دوی ته د اطمینان وړ و، همدا ډول غږ وشو په طالبانو باندې چې دوی هم یو لړ مسؤلیتونه لري، باید هم دوی هم باید قدم راواخلي او د افغانستان د سولې د بهیر د سرعت په موخه او د بین الافغاني مذاکراتو د بهیر د پیلېدو په مخه باید دوی هم اعتماد جوړونې
څومره دا او بخې څومره دغه پریکړې دغه غوښتنې دغه نظرونه طالبانو سره شریکي یو خو دغه د رادیوګانو لاري جتاس یا نور معلومات ورکي په رسمي چنلونو باندې یا مخامخ یا نامخامخ طالبانو ته دغه پیغامونه رسول کیږي چې دا سی غوښتنې لتاسي وشو کنه؟
دې خبره ده چې طالبان ته دغه خبرې رسول کیږي هم او مهمه څه ده ګوري په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې طالبان په سیمه کې د هیوادونو سره اوس اړیکې لري، هغه ناتعریف شده اړیکې دي چې افغانستان توقع لري چې دغه اړیکې یو ډول تعریف باید پیدا کړي او شفافیت باید دغه اړیکو ته راوګرځول شي او د افغانستان د چینل نه باید دغه اړیکې تیرې شي. بنا ان هغوی دغې ډول غوښتنو ته لاسرسی لري طالبان، او توقع مو دا ده چې دغه غوښتنې چې د طالبان نه اوس مطرح کېږي، زه فکر کوم دا تنها د حکومت غوښتنې نه دي، دا د افغانستان د خلکو غوښتنې دي. جګړې راکمېدل او د اوربند په لور باندې یو قدم اخیستل، زه فکر کوم دا زموږ د ولس او د افغانستان د خلکو غوښتنې
دي. یعنی داسې بله مشخصه پوښتنه چې وکړم، له پاکستان سره د چین په ګډون درې اړخیزه غونډه د افغانستان په همدې مقصد و چې د دغه دواړو لورو لارې، یا په تیره بیا د پاکستان له لارې چې خلک یې له طالبانو سره په مرستې تورنوي، ستاسې دا پیغام دوهې کې یا په بل ځای کې طالبانو ته ورسول شي؟
زموږ هڅه دا ده چې موږ خپل پیغام په نهایت کې افغانستان تلاش ته دی چې د هغه کانالونه چې زموږ په واک کې دي په هغې باندې موږ وکولی شو چې هم طالبان ته زموږ پیغام ډېر واضح دی، او نه تنها چې د پردې تر شا رسول کېږي نه، بلکې زموږ پیغام واضح دی او طالبانو ته واضح رسول کېږي چې هغه د وسیط له لارې وي او که مستقیم وي. موږ په طالبانو باندې بارها مستقیم د دغه غوښتنو غږ کړی دی، او امید داری چې طالبان دغه ته مثبت جواب ووایي.
مخامخ ځواب مورانک راځي. مجاهد صاحب نه پوښتنه کوم. مجاهد صاحب، یوه غونډه د ډیرو په ګډون وه اوله، دویمه د پاکستان، چین او افغانستان درې اړخیزه غونډه وه، اوس بیا لوی غونډه ده. فکر کوي له چین او پاکستان سره دغه ځانګړي غونډه مقصد څه و؟ د دې لپاره و چې د چین له فشار نه په پاکستان باندې کار واخیستل شي، او د افغان سوله را نږدې کړي، که نور مقصدونه یې درلودل؟
جنبه سمترم تو سب یو شته هم متوجه کړم، د رادیو ازادي چکله شروع شوی ده، موږ رابطه یې له بی بی سی سره قطع کړی ده، خصوصا د بی بی سی اشخاص هم ځان ته جذب کړی ده. نو هر کله د توایو تاسو
ډیر مننه.
رښتیا دی، رادیو ازادي زه ډیر زیات اروم، به حد زیات کوم کم پر کم پروګرامونه ویش دي نه اروم. خو راځو په موضوع باندې. موضوع خدا د بیرته غدې انګلیسي او مسل د وای سمثینګ از بیټر دین نثینګ. یو څه نه توخې دي به هیڅ کول نه. دا کانفرنس موږ تایید وو تر دې حد پورې چې یو څه خو یې ترلاسه کړی دي، لیکن ګوري په بین المللي تعلقاتو کې یو دوه اصلاحات، یو ریئل ډیپلوماسي ده او یو هیپوکریسي ده. نو هغه که رښتینی ډیپلوماسي وجود ولري، هغه د الفاظ معنی لري، په یو باندې عمل کوي،
او دا بل منافقت ده که رښتینی ډیپلوماسي نه،
او بل هیپوکریسي بیا منافقت ده. راځي چې په عمل کې موږ ورځو چې آیا دی د ریئل ډیموکراسي او ډیپلوماسي په بنیاد باندې راغلي دي او د فیصلې کړي دي، او د هیپوکراسي په باندې که په عمل کې دغه هیوادونه واقعا د افغانستان د حکومت سره کار وکړي، زه وایم چې ډېر ضربه په افغانستان کې سوله رامنځته شي.
او زما مشخصه پوښتنه دا و مجاهد صاحب، د پاکستان او چین سره د ځانګړي غونډې اړتیا څه و؟
اتیا خو طبی خبره دار چې موږ گاونډي هیوادونه د افغانستان بهرانه کې ډیر زیات مؤثریت لري. کچیرته مثبت رول ادا کوي د افغانستان ډیر په ګټه باندې، کچیرته منفی رول ادا کوي سره له دې چې افغانان کوشش وکوي چې د دې بلا مصیبت نظام خلاص کړي، د دې مصیبت نه خلاصي. خبره دار چې اوس موږ ټول په دې باندې اتفاق شوی چې بین الافغاني مذاکرات، یعنی دغه د افغانستان قضیه د افغانانو مالکیت ده، دغه هدف ته موږ څنګه ځار نږدې کېدای شو؟ راځي که څومره هیوادونه سره یو ځای کوو، که څومره مؤسسات سره یو ځای کوو، په دې طرف باندې ګام واخلو چې څنګه د بین الافغاني مذاکراتو طرف ته موږ ځار تلای شو. کومې لارې، کومې تکتیک، کوم میکانیزم پکار ده؟ کاشکې په دغو غونډو کې په همدې میکانیزم باندې بحث وشي چې څنګه ډول میکانیزم پکار ده، او هغه میکانیزم په عمل کې بیا پیاده کړي، تر څو چې د افغانانو هغه هیلې امیدونه چې دغه غونډه ته یا دغه هیوادونه ته وي هغه په عمل کې پیاده شي، نور د دې جګړې د بلان نظام خلاص کړو.
مننه ډیره. لږ وخت پاتې کیږي. احمد زای صاحب، تاسو ول چې سولې علي شورا کې کار کاوه، او مجاهد صاحب وسم غړی دی، دوی ولې کاش کې دا شوېنی هیله لري چې کدا غونډو کې داسې شي وي او داسې شوي؟ فکر کوي راځي پم دې به پاتې ورسو. دوه پوښتنې لرم. لومړی دا چې څومره دغه بیلا بیلې ادارې چې دوی مشر ښاغلی عبد الله دی، په همغږی د سولې بهیر خواته کار کوي، کار سره خپل اجنډا لري. دا یو او دوهم دا چې د دوه غونډو په پای کې چې یو به نن تر سره کیږي، افغانان څومره سولې ته نږدې کیږي؟ مثلا د خپل منځي خبرې به له طالبانو سره څه وخت پیلېږي؟ پیلېږي به که نه به پیلېږي؟
لومړی پوښتنه تم راشم چې متاسفانه د دغه اداراتو ترمنځ د پایل نه شروع تر ننه پورې همغږي وجود نه درلوده. یو بل د دې چې کیفیت نه درلوده کار، که چیرې کیفیت درلوده زه فکر کوم یو اداره به کفایت کو، او بلکې مونږ به هغه سولې ته هغه موضوع لپاره چې دا اداره جوړه شوې او مونږ به رسولي وو چې د دوهمې او اته اوس د درېمې د جوړېدو ضرورت نه وای سوی. په دې تعصب سره چې مونږ کله ناکله نه چې بلکې اکثر اوقات خپل ملي منافع هم د خپل شخصي او حزبي منافعو لپاره قربان کړي دي او اوس هم لګیا یو. په تعصب سره چې په دغه ادارې کې مثلا په مختلفو احزابو باندې تقسیم شوې یوه اداره ده، نو دې لپاره هر هغه ډله او ټاپله په نحوي یو هېواد پورې تړلې ده. د دې پر ځای چې د افغانستان عمومي او ملي اجنډا دلته پلي کړي، دوی په نحوي د پردې تر شا هغه اجنډاګانې پلي کوي چې د ګاونډیو هېوادونو نه په خاصه توګه دوی ته دکتي کېږي، هغه باندې کار کوي. همدغه یې غټ مشکل دی چې دوی تر اوسه ملموسې نتیجې ته نه دي رسېدلي. ما بیا هم اشاره وکړه او بیا یې وویل چې یو چې دا پاک خلک او د صداقت نه دوی کار کوي هم شته، چې دوی بیا هم په اقلیت کې راځي، ځکه هلته واګي د نورو خلکو په لاس کې دي، نشي کولای چې هغه څه چې په کار دي هغه ترسره کړي. راځو دې بل موضوع ته. دا بل موضوع چې اوس هم کومه ناسته ده، طبعا زه به یو وړه تفسیره د تا د مخکې پوښتنې په اړه ولرم لنډه کړم چې د چین او پاکستان سره مشخصه ناسته دا ډېره مهمه وه. تاسو وګورئ چین دوه یېرې لري. یو اقتصادي یېره دا ده چې هغه د امریکې سره هم سیاسي هم اقتصادي رقابت کوي، هغه نه غواړي افغانستان له لاسه ورکړي. له بله پلوه یېره دا ده چې چین هم په نحوي تهدیدېږي د دغسې مسایلو نه. د چین ایغوران په نحوي دلته هم ځینې لینکیج لري. نو دې لپاره چین په یو دوه لارې کې دی، غواړي چې هم پاکستان له لاسه ورنکړي، خپل د هغه اقتصادي چینل له لارې چې له پاکستان سره لري.
هغې باندې لږ وغږېد، وخت ډېر لږ دی احمد صاحب، فقط لن راته ووایه چې د دغې
آخري غونډې په اړه چې فکر خدای دې وکړي چې دا آخري غونډه وي او نتیجه ورکړي، چې بیا هم ټینګار په دې کوم چې حداقل د نړیوالو پام یې هغه اساسي ټکو ته واړوه چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک غواړي، او حتی د طالبانو غوښتنې هم په نحوي شاید په دغه کې منعکس شي، ځکه دلته چې هېوادونه دي، هېوادونه طبعا هلته سوال و ځواب کېږي، هغوی خپله دا موضوع وړاندې کړي چې وخت که ته داسې غواړي طالب لوری دغسې یو څه وایي.
نو یعنی بیا هم
په نظر تر ټولو مهمه موضوع
غوڅ نه شو ویلی چې کېدای شي یو څو ګامه سولې ته ورنږدې شوي. په هر صورت یاسر احمدزی صاحب د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر چې د دوی په خبرو باندې د ازادۍ څپو کې د پښتو برخه پای ته سو، عبدالحکیم مجاهد صاحب د افغانستان د سولې شورا غړی، صفت ساپه صاحب د بهرنی چارو وزارت د فرهنګي اړیکو مرستیال رئیس هم را سره ملګری وو په دغه خبرونه کې. د میکروفون له شانه شفیق عیار صاحب او مرسل زازی همکاری کړې وه. د دې خبرونه دری بڼه به له ظریف نظر سره در امواج آزادی ادامه کوي. هیله ده چې په هغې کې موریدونکي ګډون وکړي او برخه ورسره واخلي. زه داود جنبش په همدې ځای درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس یوم یوم فطرت